سلامونه ستړي مشي د مازیګر څلور بجې دي تاسو موږ ښه کلاس ته رادیو نوري اوس موږ د خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام تکرار ته ځنګل شوې چې په یو څو شیبو کې وبایل شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د کندر ولایت په دانګام او مرور ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ساتونکو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوې دي. د نښتې د چهارشنبې په ورځ د غرمې شاوخوا 12 بجې ډیورن کرخې ته څیرمه شوې. د طالبانو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی ځواکونو نوموړی ډزې وکړې. د دې نښتو په ترڅ کې د وختې مرګ ژوبل راپورونه نه دي خپاره شوې. اسلام آباد روسه د دې پیښې په اړه څه ویلې نه دي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دوی ترمنځ اوربند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوه اونیو کې ولېږدول شي. الکساندر دروبرنت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمېر شاوخوا 1515 ته رسېږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلي دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې وخوړل شي. د سهشنبې په ورځ هم په چارتر الوتکه کې 168 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوا نور داسې افغانان هم شته چې جرمني پخوا ورته ویلي وو چې دا کسان به جرمني ته بیایي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی دی. د امریکا ولسمشر ولادیمیر په بخښنه سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن وویل چې د هیات با سبا او بل ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړې. زلنسکي د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبر اعلان ته وویل نن تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرح نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له متحده ایالاتونو څخه وکړه او څرګندې کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یو طرح وړاندې کړی چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې لازینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالي کال لپاره د 900 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې په غوڅ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبې په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړي مخالفت وکړ. د لایحه تیرونې د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسنل لپاره د ماشونو د 4% زیاتوالی او له روسي او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرولو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، میکروفون ستاسو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د هوا په وضعیت خبرې کوو. د هند پلازمینه نوې ډلۍ د پاکستان د پنجاب مرکز لاهور او همداراز فیصل آباد د هوا د ککړتیا له کبله مشهور ښارونه دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دغو ښارونو هوا تر معیاري اندازې له 10 تر 15 ځله ډیره ککړه بللې ده. عموماً دا مهال په دغو ښارونو کې هوا دومره ککړه شي چې ان په نږدې واټن کې څه نه لیدل کېږي. تیر کال د امریکا د فضایي څېړنو ادارې ناسا لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې د هند په شمال او د ګاونډي پاکستان پر ځینو سیمو له ورایه داسې خړې دوړې او لوګي ښکارېدل چې ان د ځینو الوتنو د الوت د ځنډېدو سبب شو. په سویس کې د هوا معیار معلومولو او څارلو نړیوالې ادارې د هند پلازمینه نوې ډیلی په تیرو دوو کلونو کې تر ټولو د ککړې هوا ښار بللی. د هیوادونو په کچه بیا هند له بنګلاديش او پاکستان وروسته درېمه ککړه هوا لري. که څه هم د ککړې هوا له کبله د هند او پاکستان وضعیت د خبرونو سرټکی جوړوي، خو دا یواځینی هیوادونه نه دي چې دا ستونزه لري، بلکې د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې 99% خلک د هوا د کیفیت ټیټه کچه تنفسوي، چې ډېر یې په بېوزله او کم عاید لرونکو هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونو وایي د ککړې هوا د تنفس سوالو له کبله په کلنی ډول 1 میلیون انسانان مري. نن سبا د کابل ځینې اوسیدونکو وایي د ژمل راتک سره د دغه ښار هوا ډېره ککړه شوې ده. هغوی ویلي چې له مازیګر وروسته هوا ډېره ککړېږي او مجبوریږي چې خپل کارونه ودروي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ککړې هوا له کبله ناروغي زیاتې شوې او ګڼ کسان د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. د هغوی په وینا خلک د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو خونو د تودولو لپاره څرمنی، زاړه بوټونه او نور د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکي کاروي چې د هوا ککړتیا زیاته کړې ده. د هوا د ککړتیا په زیانونو، د هوا د ککړتیا پر عواملو او د مخنیوي پر ممکنو لارو خپل درنو بیلبنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي د چاپیریال متخصصان سید محمد سلیمان خیل او همدارس ولی مدقیق. دواړو ته هر کله وایم. دغه راز به د خبرونه په ورستی برخه کې د چاپیریال ساتنې لوی بل متخصص ساحل دوران سره یو لنډه مرکه هم ولرو. لوبړی سلیمان خیل صاحب، تاسو تر کله وایم عموما دا وخت یعنی په ژمي هوا ډیره ککړې وي په لوی شارونو کې، دلیل یې څه دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، همچنان تاسو اندرون مرماته. دقیقا په کابل همداسې سږ کال د راپورونو پر اساس سره تر څنګ نور افغانستان غټ ښارونه لکه مزار، هرات او ننګرهار کې هم هوا ککړه شوې ده. د چې په ځینې حالات کې دا هوا ککړېږي، خصوصا که کابل باندې موږ بحث ولرو. کابل هغه یو پایتخت ده چې پکې نفوس زخته زیات ده، او په دې وروستیو کې نفوس به اندازه زیات شوی ده. هغه تر څنګ د ترانسپورت وجه هم ده چې زیاتره پکې موټرې ګرځي او زیر ساختونه نه لري چې وکولی شي د نفوس کم ککړتیا چې رامنځته کوي هغه مخنیوی وسي. په ځینې کې چې دا ډیریږي، اصلي ترین هیلت دا ده چې دلته اکثرا دا کورونه اقتصادي چې ورته وایي هغه چې د حرارت چې ساتي په هغه ستانډرډ باندې کورونه بلاکونه نه، نو ضرورت کېږي چې خلک خپل کورو ګرمولو دپاره ډېر زیات د سون توکي وسوځوي، خصوصا هغه سکروټي چې هغه د دود یا ارتیا ډېر لري. دغه تر څنګ تاسو کوم متوجه شوي یاست په کابل کې د غرونو کې ډېر خلک ژوند کوي، هغه کم عاید لرونکي خلک چې په غرونو کې ژوند کوي هغه اکثرا چې ما په خپل سترګو لیدلی دي هغوی په ځینې حالات کې ټایر، پلاستیک، همداسې بعضې نور داسې شیان سوځوي تر څو خپل کورونه ګرم وساتي، چې اکثرا هوا ککړتیا لامل کېږي. او دغه تر څنګ ما مخکې اشاره درلودله چې ترانسپورت مسله ډېر زیات سخته ستونزه جوړه کړې ده کابل کې. دا اوس مهال که ټول کابل کې موږ ګرځې تاسو په یو ملي بس پیدا نه کړئ چې تاسو له یو اسګانه یا له یو مسیر نه بل مسیر ته بوځي، نو که عامه ترانسپورت ونه اوسېږي، هر یو کس ځان شخصي موټر اوسېږي، هغه نو کابل کې چې دي هغه ډېر ماډلونه ټیپ دي، دغه څنګه چې تیل کیفیت دومره ښه نه ده او موټر هم چې دي ډېر پخوانی دي، نو دا ټول هغه عوامل دي چې یو ځای شوي دي او د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. بیا دغه تر څنګ کابل کې شنه ځایونه هم نشته دي چې وکولی شي دي په شکل باندې دغه د هوا ککړتیا مسله راکمه کړي او خلک د ستونزې نه ووځي. یو بله مهمه او آخري مسله دا ده چې کابل یو متمرکز ښار ده، هر چیرې اوسېږي خلک ابو د افغانان او منډۍ ته خلک خار وایي، بس کابل هر څنډې ته خلک روان دي، منډۍ ته ورځي، هماغه د افغانانو ته ورځي چې هلته خار ده. نو ځکه د کابل داسې یو پراخه او هر اړخیزه ښار نه ده، نو دغه ټول عوامل دي چې د کابل د هوا
بل ډېر مننه سلیمان خیل صاحب، تاسې د بې کیفیت تیلو او زړو موټرو یادونه هم وکړه، او مطمئنه یم چې ډېر کنټرولیزم نه و نه دمره امکانات شته په افغانستان کې، لکه په نورو هیوادو کې چې موټر هر کال کنټرولیږي، فلټر کتل کیږي، فلټرونه ور بدلایي چې دا ککړتیا ډېره خبرنه کې. په دې سربیره د ډیزلي موټر هم وای ډېر رول لري نسبت پټرولي ته، دا هم وای هوا ډېره ککړوي، دا څنګه ده خبره؟
نو د ترانسپورت مسله یو له مهمو عاملونو څخه ده چې د کابل هوا ککړتیا ډېره کړې ده. هغه ډیزلي موټر دي که هغه پټرولي موټر دي، نو تاسو وګورئ په کابل کې د 300,000 موټرونو ډیر په کابل کې دا اوس خپل د کابل موټرې دي. دا چې اکثره نور ولایتونو نږدې ولرې ولایتونه خلک وزارتو لپاره یا شخصي کاروبار لپاره کابل ته روزانه زی و راځي، دا نور بل حامل ده. او دغه تر څنګ تاسو وګورئ په کابل کې یو بل عامل هم شته چې اکثرا دلته عمامونه چې دي او د اوبو او وزیر لپاره چې خلک کاری، دا هغه مسائل چې دي. هغه تر څنګ د بلندنزلې چې دي اکثرا د ګرمۍ لپاره فلټر نه کوي، د غنن خپل شاهد چې اشاره نه ونه راتلمه، په اشاره نه کوي چې یو اصلي ترين نقطه د کابل ده، هلته یو لس منزلای کور مولي ده چې بغیر له فلټر مکمل د کوم دود یا لوګي چې دفو د په هوا ته یا خپرېدو، نو دغه مخنیوي هم مشکله ده چې دغه ټول ستونزې هغه دي چې د هوا ککړتیا سره سمون لري. نو د دې لپاره دې ته اړتیا ده چې هر اړخیز ګامونه پورته کړي دولت، هغه تر څنګ خلک، نو دا په مجموع کې داسې وسوند ده چې یو بوټ نه لري، یو عامل نه لري چې موږ وایو چې یو عامل د خلاصو سو عامل یو ځای سوي دي کابل او ککړتیا.
بل تاسو دې ټایرونو خبره وکړه چې ځینې خلک ټایرونه سوځي یا سکاره سوځوي، لرګي په خپل هم فکر کوي چې هوا وکړوي او کنه، ځکه چې ژمی د پښیم کې سکاره څوک استعمال نه کوي او نور شان استعمال نه کوي، ځان د تودولو لپاره لرګي خو د عقل استعمالوي. شاید یو لدام چې پښیم چې هوا ډیره خراب ده په شارونو کې خلک یا لرګي یا نور د توکي ډیر استعمالي په نورو وختونو کې نه استعمالوي.
په هر حال کې چې د کاوا دیوا کړتیا شاخصو ته چې موږ وګورو، په کابل کې 2.15 پی ایم یا پرټیکولر میټر چې ورته وایي، هغه ذرات معلق ذرات په کابل باندې سیمو کې لیدل کیږي. یعنی د هوا کړتیا دومره واضح لیدل کیږي چې اوکاس پر پستر ګوینی چې په دغه هوا کې چې شي ګرځي، اکثرا دا هغه ټایر او پلاستیک دي چې په مخکاره کې خصوصا هغه نواحي چې هغه منطقې چې ډیر د فقیر خلک اوسېږي، لکه اوله ناحیه چې البته د سترګوندی جوړونه ډیر زیات فقیر دي او د خلکو عاید ډیر کم ده. البته د لرګي مسله ته وویل، لرګي صحیح ده چې یو ناوا دی اوا ککړتیا کې رول درلودای شي، خو په هغه اندازه چې ټایر او پلاستیکو بعض خلک مات مالی دلی دي، چې بعض خلک حتی دا استفاده سوي موبلاین دی موټرونو نه چې پاتې کی داس وځینو، په مجموع کې دا عوامل دي چې کابل یې ککړ کړای د دغه تر څنګ ګره منګه د شنه ځایونه هم نه لرو. کابل ډیر وړکای خار ده، و میلیونه نفوس ته ژوند کوي، نو و میلیونه نفوس لپاره کابل جوړ شوی نه ده. که هر څومره منګه مخکې تللی کنټرول ولرو، مخکې تللی موټرونه ولرو او همداسې ټول سیستم هم برقي اوسېږي، بیا هم د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. ځکه کابل د جغرافیې له اړخه نه همداسې لکه کاسه په شکل غوندې موقعیت لري، نو که چیرې دلته نفوس زیاتېږي، دلته ګڼه ګوڼه زیاتېږي، د دې هوا او ککړتیا لامل کیږي. نو دې ته ضرورت ده چې اوس باید شپې کې متوجه اوسېږو موږ د هوا ډېره ښه پاکه دي، ځکه دې لپاره چې دلته یو طبیعي شمال غوندې یا طبیعي باد غوندې هغه ککړتیا له ښار نه باسي، په مجبور کې دا عوامل چې د هوا ککړتیا سره ده.
بله ډیر مننه، سلامات اوسې. اوس په ورشو شاغلی ولی مدقیق د چاپیریال ساتن متخصص ده. مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم، یادونه وشوه چې وای په افغانستان کې خصوصا لوی ښارونو کې د هوا وضعیت شنه دی، خصوصا په ژمي دا وضعیت خرابی شي. د شاغلی سلیمان خیل د شنه فضا یادونه وکړه، ونی بوټي د څه ډول کومک کوي؟ شاید موږ دې ځین اوریدونکو په ذهن کې دا تیر شي چې نو ونی او بوټي په څه شکل سره هوا تصفیه کوي.
ډیر مننه سروان صاحب، سلام تاسو ته، د تاسو اوریدونکو ته د پروګرام الماتر. د ونو یا د شنو ساحو اهمیت په چاپیریال کې ډیر زیات دی. د دې نن د موضوع په تړاو سره یو اهمیت او یو څرګنده یا ګټه داده سي. شنې ساحې په مجموع کې هوا تصفیه کوي. موږ د چاپیریال په استلاتو کې شنو ساحو ته د هوا فلټر وایي. دلیل یې چې دا ولې فلټر ورته وایي، دا ده چې څومره موږ تاسو شنې ساحې په یو محیط کې په یو چاپیریال کې ولرو، د ونو خاصت دسې یو وی اکسیجن چې د تنفس ډیره عمده او حیاتي برخه ده، د اکسیجن هوا ته آزادوي، یعنی تولیدوي، او دغه په بدل کې کاربن دای اکساید چې هغه کوم څه هوا کړی هغه جذبوي. یعنی ونې شنې ساحې کاربن دای اکساید جذبوي او په مقابل کې موږ ته اکسیجن راکوي چې موږ د تنفس لپاره ټول ژوندي موجودات پورې د موږ ژوند په پورې تړلی ده. دا یې اهمیت په چاپیریال کې چې څومره موږ شنې ساحې ولرو، مانا یې دا ده چې په طبیعي شکل باندې موږ د هوا د تصفیه د فلټر لپاره زمینه مساعده او پاکه هوا به ولرو د کال په اوږدو کې.
بله مدقیق صاحب، عام خلک څنګه کولی شي د هوا په پاک ساتلو کې، د ککړتیا په مخنیوي کې رول ولوبوي؟ آیا بیله حکومت خلک هم څه کولی شي؟
ولنا څروان صاحب، د هوا ککړتیا په کابل کې یا د افغانستان په لویو ښارو کې دا اوسنۍ ستونزه نه ده. د لډیرو کلو ډیرو فاکلو رئیس د ستونزه روانه ده، او په دې کې په تیر کې موږ کافي کار کړی وو. د موږ ارزونو په لور وخت کې دا خوده له واسه د کابل د هوا د ککړتیا لاملونه چې موږ مشخص کړی وو، په دې کې د هوا د ککړتیا لامل چې د استوګنې ساحو نه ده، دا د ټولو نورو سکتورونو څخه مخکې تاسو د مېلمه او د شارو کړه د ډېر زیاته. یعنی په هغه وخت کې تقریبا 2 سلنه د هوا د ککړتیا هغه لاملونه یا منابع هغه په کابل ښار کې د کورو په منځ کې دغه د سون توکو استفاده وکړه، هغه سکاره وي، هغه لرګي وي، هغه پلاستیک وي، هغه هر څه وي، دغه سره په څنګ کې د کابل په ښار کې موجوده د خامه سړکو موجودیت، او د کابل په ښار کې خصوصا د غټو د بار سوري غټې لاریو تګ راتګ، دا یو عمده لامل و نسبت له دې نه چې موږ ټول د ترانسپورت سکتور یا د کیفیت تیل وښیو. هغوی خپله برخه لري، ولې د هغوی فیصدي ډېره ټیټه وه. مطلب مې دا ده چې زه دغه خپله ځواب د تاسو سوال سره وتړم چې که چیرې موږ عمده لامل د هوا د ککړتیا هغه د استوګنو له ساحو نه راځي، نو په دې کې خو دا طبیعي خبره ده، ښکاره خبره ده چې د خلکو د عام ولس نقش په دې کې زیاتېږي. خو خبره دا ده چې عام ولس د دې توانایي لري چې هغوی پاکې انرژي استفاده وکړي. دلته بیا مسؤلیت حکومت ته ورګرځي، تر څو حکومتونه خلکو ته د ژوند د هوساینې لپاره پاکې انرژي منابع برابرې کړي. یعنې برق باید ولرو. برېښنا په کابل کې یا په افغانستان کې موږ نه لرو. دا اوس ګمان نه کوم چې د کابل په ښار کې په 3 ساعتو کې له 3 یا 4 ساعتو نه زیات موږ برېښنا ولرو. او دغه سره په خوا کې هوا ډېره زیاته یخه ده، هوا سړه ده، خلک مجبور دي خپل کورونه د استوګنې ځایونه ګرم وساتي. نو کله چې هوا سړیږي د کوټې یخني یا یخې هوا کچه زیاتېږي، نو د کور کښتن عام خلک مجبور دي چې هر هغه شی چې دوی ته اسانه لاسرسی پیدا کړي یا دوی ورته اسانه لاسرسی ولري له هغو نه استفاده کړي. په ډیره خوشنۍ سره هغه ارزان منابع هغه منابع دي چې هغه ټول په مجموع کې هوا ککړی او د هوا د ککړتیا سبب ګرځي. که چیرې زموږ خلک په مجموع کې یعنی په مسؤلانه شکل باندې هر یو خپل ونډه واخلي او دغه سره په څنګ کې حکومت یا دولت یا موجوده نظام خلکو ته د منابعو د پاکو د پاکې انرژي د منابعو د لاسرسي شرایط او زمینه مساعده کې برابر هي کې د هوا ککړتیا په اوږده مهال کې کمیدای شي. د دفتر لپاره اوس موږ هر څو هم اوس د کابل په ښار کې په لویو ښارونو کې دغه چاپیریالي پیشنهاداتو ته توجه وکړو په سږ کال کې یا په آینده کال کې هوا نه پاکي د ډیره اوږده او ډیره پیچلې مسله ده. د لپاره وخت پکار ده که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د کابل ښار او د نورو ښارو هوا پاکه وساتو باید له اوس سر له اوسه موږ لاس پکار شو او هغه ته باید توجه وکړو هغه ته اقدام وکړو. نو د خلکو ونډه دا ده چې په داسې شرایطو کې چې دوی څه باید ځان وژغوري. خصوصا ډېره مهمه خبره دا ده کېدای شي په دې باندې به وروسته خبرې وکړو خو په هر صورت دغه د سهار د مخې او د مازدیګر د ماښام له مخې چې کله د شنه لوخړه راټیټېږي هغه کچه البته دا یو تخنیکي مسله ده چې په یخنۍ کې دغه هوا خپله وزن پیدا کوي. کله چې هوا وزن پیدا کړي دغه کوم ګرد او غبار چې موږ تاسو وینو په سترګو باندې د دې هغه څپه ټیټه راځي. داسې کچې ته راځي چې انسانان نو ژوند یا صحت یا روغتیا ته تاوان رسوي، تنفس کیږي. نو په دغه وخت کې خصوصا هغه کسان چې هغه ډېر زیات زیانمنون کیږي لکه سپینساری خدی یا سپینگیری نارینا او ماشومان، خصوصا په دې وختو کې د کوشش وکړي که ډېر اړین کار ونه لري باید د کورونه ونه وځي. ښه داسې لږ څه انتظار وکړي که چیرې لمري چې هوا لږ توده شي بیا کوی چې ورځني ژوند ته دوام ورکړي. دغه ګومان کوم خلک کولی شي چې په دغه شکل حداقل ځان د دې له منفي تباتو نه وژغوري.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. تاسو دې وویل چې په لنډ وخت کې دا مخنیوي ممکن نه ده، لیکن په اوږد مهال کې مخنیوي ممکن نه ده. یو شته چې زما ور پام شوی دی، هغه دا ده چې د موږ د کور جوړولو د سبکو طریقه هم ډیره مناسبه نه ده چې ډیره انرژي پکې مصرفیږي. په نورو ځایونو کې دې ته ډیره توجه کوي چې او کورس جوړوي څومره کم انرژي کې مصرف کوي او څنګه په اسانه سوړ کې چې په دواړو صورتونو کې په دوتولو سړولو کې انرژي مصرفي شي. خو خیر، په دې اړه خبري وشوې. سلیمان خیل صاحب، د شاروالو یو په وانډې په اړه که خبري وکړي، شاروالي تر څه حد پورې کوشش کوي یا کړی دی چې خلک داسې مواد ونه کاروي ونه سوځوي چې هغه چاپیریال ډېر ککړوي، او یا د فلټرونو یادونه تاسو وکړه څومره فشار راوړي دي کورونو په خاوندانو، خصوصا د لوړو ودانیو په خاوندانو؟
دا هیڅ د دې تر څنګ چې اړیو فرد یا هر یو کس خپل مسؤلیت لري، شاروالي هم مسؤلیت لري چې تر څو د ښار نظم کنټرول مو ولري او د هوا ککړتیا پاکله باندې خپل اقدامات ولري. د چاپیریال ساتنې ادارې تر څنګ فلحال زه خپل د پی ډی کې کوم حیران کېږم چې دا څنګه لکه قانون دی څنګه کار روان ده. یو خانه دولت ټول باندې فلټرونه نصبوي او خلک باندې ډېر قوي نظارت کوي تر څو خلک د هغه په ټوکې ونه سوځوي چې د هوا ککړتیا لامل کیږي. بیا له بلې خوانه دته د سوان ټوکې په لیلام باندې راځي د چاروالي له خوانه چې یو نرخ ورته تعینېږي چې هر څوک تلی سي هغه دین اخیستی سي په آزاد ډول باندې. یعنی یو خوانه دوی مجبوره دي چې خلکو ته د سکرو مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وکړي تر څو هغه د نه کاروي یا د اقل ته ورسوي، هغه پر ځای د ګاز وکاروي، برق به وکاروي. د بلې خوانه بیا دوی خپله بېرته اعلان کوي چې مطلب دوی په تون کې دومره قیمت دولت تعین کړی دا څوک بیا اخیستی دي. نو دغې تر څنګ دولت نور کارونه هم اوس فی الحال کوي لکه د فلټرو نظارت کول چې په جګ ودانیو باندې فلټر چې کوم ستدي هغه باندې نظارت کې چې خپل فلټرونه دی ولګي او د کسو فلټر نه لري هغه مکمل هغه بلاک بلډینګ مراد کوي. خو یوازې دا صحیح نه ده، زه دا اوس د شارې نو پارک نه تیرې دم چې مې کتل شارې نو پارک چې هغه پارک بچي دغه تر څنګه چې یو عادي وګړي لپاره یو سکون او آرامش بخي، ایکوسیستم لپاره، د هوا ککړتیا لپاره او د خار خلا لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي. متاسفانه هغه د تجارتي پنه اخیستې ده، اوس هغه تجارتي کړی ده چې مطلب خلک به ټکټ کوي او هلته به ځي او هلته به آبشارونه به وي، هلته به مختلف زینتي بوټي به وي، هلته به د لوبو نور شیان به وي. نو دا خپله د خار ایکوسیستم له منځه وړي. او هغې تر څنګ یو کس په قانوني او په طبیعي شکل باندې 15 متر مربع شنه ساحه ته ضرورت لري په ژوند کې، ترسو هغه ساحه نه ګټه اخیستی وسي، آرامش پکې پیدا کړي، هوا ککړتیا له منځه لاړ سي، ایکوسیستم دې جوړ سي، او هغه دغه طبیعت بیلانس برابر اوسیږي. خو متاسفانه په تاسو کې وګورئ په ټول کابل کې 15 پارکونه نشته دي، شنه بوټي ډېر لږ دي، نفوس په ډېرېدو ده، زیر ساختونه یا سرکونه بعض ځایونه خامه دي، بعض ځایونه ګلدانونه صحیح نه دي، او دې خواته ښار متمرکز دی. یو ځای کې دا ټول ستونزې دي چې ښاروالۍ دې ته باید فکر وکړي. ته ته دې باید هغه صحیح ده چې اوس کابل نوای کابل ښار په نامه بل کابل جوړیږي، فیز 1 فیز 2 کار پر روان ده، دا ښه اقدام ده. خو دا ته کم منابع، کم شو ځایونه، کوم سرسبزی چې موږ په کابل ښار کې لرو، دغه دې وساتل شي، دغه دې تبیر په شکل باندې وساتل شي، دا تجارتي نه کول په کار دي. ځکه دې سره کولای شو طبیعي شکل موږ خپل کابل ښار هوا پاکه وساتو، پوری کې خپل تازه هوا ولري، او په ځینې کې د هوا ککړتیا لپاره یو طبیعي او پاک فلټر موږ ته ووسیږي. شته ټول مسؤلیت د چاپیریال ساتنې ادارې سره د کابل ښاروالۍ مسؤلیت ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. مرقیق صاحب، د هوا د ککړتیا او د انسان د سلامتیا یا روغتیا د ارتباط په اړه هم که اوریدونکو ته ووایي چې څومره سره ارتباط لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2 میلیونه انسانان د ککړې هوا له کبله مري، او موږ هم د یو شي شاهدان یو. هغه دا ده چې کله ژمی شي زموږ په لویو ښارونو کې لکه کابل ناروغي راز راز ناروغي ډیری وی، دا څومره سره ارتباط لري؟
څاروان ست مخکې دې څه ته د سوال ته زه تفسیره په ولرم ځواب درکم. وړاندې یو مسلې ته دې ته مخکې سوال پر اړه باندې اشاره وکم، چې د چاپیریال مسایل، د چاپیریال ککړتیا او د یو مخنیوي دا په دولتي چوکاټ کې یا په دولتي سیستم کې دا دیوې ادارې کار نه ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلیت او دنده د غوی د قانون په اساس نه دی، چې قانون به اوسم نافذ وي او هغه به په تعلیق کې وي. دغه په اساس د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلیت دا اوسي د چاپیریال لپاره قوانین، مقررات، پالیسیانې او هغه کړنلارې رامنځته کړي، تر څو د هغو په اساس باندې دولتي مربوطه ادارات چاپیریال خوندي او سالم وساتي. خو په ډېره خوشنۍ سره په تېر وخت کې دغه د ټولو سکتورو تر څنګ د کابل ښاروالۍ یګانه یا یوازینۍ اداره وه چې د چاپیریال د قوانینو د تطبیق مخنیوی به دوی کوو. د دې پر ځای چې دوی خپل مسؤلیت ادا کړي او چاپیریال ته توجه وکړي، چاپیریال پاک وساتي، دوی به ممانعت کوو، دوی به د قوانینو د تطبیق مخه نیوله. دلیل یې دا و چې کوم سکتورونه چې د کابل په ښار کې فعال دي او هغوی د هوا ککړتیا سبب ګرځېدل، هغوی ته د جواز ورکول او د کار او فعالیت مسؤلیت د ښاروالۍ و، او ښاروالۍ به دوی نه هغه دولتي ټکسونه اخیستل تر څو خپل عواید زیات وښي. نو که چیرې د چاپیریال قوانین به تاسو په هغو باندې تطبیقول، تاسو مجبوره وئ دا سکتورونه باید وتړئ، د دې فعالیت باید ودروي. د دې په مقابل کې به ښاروالۍ له دوی نه دفاع کوي. یعنې دا یو مسؤلیت دی چې د کابل ښاروالۍ نه په تیر کې او نه متاسفانه په اوس وخت کې دوی توجه نه کوي. خصوصا چې د کابل ښار کې د سړکونو جوړول تر کار لاندې دي. دا یو ښه اقدام ده چې باید موږ سړکونه زیات کړو تر څو ګڼګونه کمه شي، چې د خپل د چاپیریال یا د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې سهم لري. خو موږ باید از دې کار د اجرا کولو لپاره ښه فصل باید په نظر کې ونیسو. دا اوس وخت نه ده د دې پڅان کې چې هوا ککړه ده او د دې سره پڅان کې بیا د سړکو یا د کورونو ورانول دي لاس لاندې نیولې دي او ګارد او دوړه ډېره زیاته تولیدېږي دا خپله د ککړتیا زیاتوي راځم د تاسو سوال ته چې د چاپېریال یا د هوا د ککړتیا او د انسان د روغتیا دا مستقیم دی او بل سره تړاو لري په تېرو وختو کې یوه ارزونه چې د روغتیا وزارت د عامې روغتیا وزارت ترسره کړې وه په یو کال کې تقریبا تر 3000 پورې انسانان موږ دوی مړینه ثبت کړې وه چې هغه تنها د سکاروي یا د سینو بغل د مریضۍ له امله خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړي
یوازې فکر کوم په کابل کې ده
تما په کابل کې د دې سکاروي د مرض هغه عوامل چې دوی چړلي وو زیاته فیصدي یې د هوا د ککړتیا په نتیجه کې اوس خلک په دې مرض باندې اخته شوي وو او اوس دا اوس موږ تاسې خبره کوو د کابل په ښار کې خصوصا ډېره زیاته دغه ناروغي خپره ده او زموږ ډېر زیات هیوادوال له دې سره لاسو ګریوان دي او په شدیدو تنفسي امراضو باندې اخته دي د دې دلیل عمده دلیل ټول د هوا ککړتیا ده چې موږ متاسفانه د هوا ککړتیا زموږ یو ډول تنفس کوي او بل خبر دا ده چې د کابل د هوا د ککړتیا ترکیب چې موږ ارزولې وو په هغه کې هغه یو علمي اصطلاح ده هغه ته PM10 وایي یا PM10 هغه معلق ذرات چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي ولې د مقیاس اندازې په لس ملي مایکرون په اساس باندې محاسبه کیږي د هغه ذرات چې د ګرد او غبار په واسطه باندې د ځمکې له سطح نه پورته کیږي او په هوا کې معلق پاتې کیږي
بله
نو دا ټول خصوصا په دې کې باندې د کابل ښار د اغه خلک چې د غروب شاوخوا کې بدوی وسیدل دوی د غطرافت او کنارابونه به سیو د باران په وخت کې بدوی چونه د امکانات نه لري کنه زسون وجود نه لري په مجبور کې په کابل کې دا بدوی دا خوش نه پرخدل به سیو به راوړي د ټیټو ساعت دا به سره کول غاړي نمالته وچیدل بالاخره به د ګرد او غبار په شکل باندې هوا ته بیرته پورته کېدل یعنی دا هغه شیان دي هغه لاملونه دي چې تر اوسه پورې هم زه په اطمینان سره ویلی شم چې دې ته چا پاملرنه نه ده کړې چې موږ یو ښه د کانالیزاسیون سیستم ولرو او د دولتي اداره چې د ښاروالي په څنګ کې د ښار جوړونې وزارت چې هغه ته اشاره ورته وکړه چې کورونه موږ جوړو په معیاري شکل نه دي یعنې دغه ټول ادارات باید لاس سره ورکړي تر څو د هوا د ککړتیا لپاره باید کار وکړي
ډېره مننه سلامت اوسه قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو میکروفون تاسو خبرونه اوري په دې خبرونه کې د هوا په ککړتیا خبرې کوو چې مش میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصصان ولی مدقق او سید محمد سلیمان خیل صاحب په خو چې د هوا په اړه د چاپیریال په اړه مو خبرونه درلوده څو کال مخکې یو ډیر جدي شکایت د خښتو لبټیو څخه چې د کابل په شاوخوا کې دی یو ویل چې دا بټي لوګي تولیدوي او ډېرې تولیدوي دا سبب کیږي چې د کابل شار هوا هم خراب شي او د دې ترڅنګ یو بل شی چې هغه به وسم وي ځکه چې برېښنا میشه نشته هغه جنریټرونه دي چې مجبور دي خلک استعمال کړي دا هم ډېر لوګي تولیدوي اوس وضعیت څنګه ده لدې دوه ناحيو
په ټوله کې زماده معلومات پر اساس دا کم د خښتو بټیګانې چې وي دا په تدریجي شکل باندې وصل کابل سندو نه نکلري سوي دي بعضې تلې دي بعضې دولت به تړ کړې دي چې دا خپل کمپنۍ یا د خپل د خښتو بټی ریزي دي نه دی وو چې خو څنګه د حساب څخه یو کې و لک پاتې دي یعنی په دغه بشمار باندې پاتې دي دا مسله اوس ختمه شوی تقریبا او د جنریټرو مسله اوس هم پاتې ده او دا یو ډیر مهمه او دقیق مده خبره ده چې ډیر زیات وانډل لري د هوا ککړتیا په اړه کې دا اوس په کاپ کې درې تر څلور ساعتونه په یو کور کې ډیر برق نشته ده نو خلک دې ته اړسي خصوصا کمپنیګان یا کمپنیګان چې هغه
ته ارتیا لري چې سلیمان خیل صاحب چې کله برق نه وي نو خلک بیا مجبوری شي جنریټر استعمال کړي. مخکې دا یادونه وشوه چې ډیرو خلکو وس نه رسیږي چې داسې انرژي نه استفاده وکړي چې هغه مضر نه ده، لکه د لمر له انرژي څخه سولرونه ولري. اما دغه خلک چې جنریټر اخیستی شي دوی خو کولی شي سولر ولري، که سولر د دوی لپاره چې کومه انرژي په کار ده غومره نشي تولیدولی. دلیل یې څه دی؟
لکه څنګه چې مدقق صاحب وویل، د هوا ککړتیا یا د چاپیریال ساتنه د یو دولتي ارګان مثلا ده چې دا یو نوع هر یو ارګان ته ربط لري یا ارتباط لري. تاسو ګورئ په یو ډیر واضح او لنډ مثال تاسو ته درکمه، په کابل کې یا په افغانستان کې تقریبا 15 مخابراتي شرکتونه دي. هغه مخابراتي چې په ټول افغانستان کې د اوس احصایې دوی دي، دا 15 مخابراتي شرکتونه دوی دي لپاره چې خپل سایتونه یا خپل شبکې فعال خرید ساتل پکار. دوی د خرید ساتل لپاره دوی کوشش کوي چې دغه جنریټرونه کار واخلي. هر یو سایت کې دوی یو جنریټر لري، نو دسې وایي چې هر یو مخابراتي هر یو کمپنۍ په افغانستان کې له 2000 نه ډېر سایتونه لري، نو هر یو ته یو جنریټر دا چې جنریټر هم د یو سات کې دسې وایي چې په سل هاو لیټره تیل مصرفوي تر څو هغه سایت دا روښانه وساتي. نو دغه د دې تبدیلول سولر ته چې دغه کمپنیګانې د مالی لارښو نام کولای شي دغه کار وکړي، سولار واخلی شمسی واخلی، شمسی دی ولګی او جنریټر تل لري کی چې سړی ساتو دی برق ورته وسی. افغانستان دې ته پرشن هم لري چې سولار شو کوي. خو دغه باید څوک کی دغه پالیسی باید مخابرات وزارت سره جوړه کی، او په وزارت دی مخابرات دې خلکو ته وایي چې تاسو دغه جنریټرونه لاس واخلی، ځکه جنریټر او انسان هواګانې خرابې شوي دي، نو دا تاسو موږ لپاره زیان رسوي. نو دې ته په کار ده چې دا دولت د وزارت سره مختص شي. همداسې نور شرکتونو کې چې هغه جنریټر کاروي، هر یو شرکت لپاره ځانته مشخصه وزارت لري، مشخصه ریاست لري، او د متزیز اداره هر اداره سره کولای شي همغږي کې کولای شي شرکتونه جای هغه کوم کارخانه چې دي هغه ټول وه صحیح چې ترسو شمسی یا سولری برق سیستم ته ځانونه واړی. نو دا یو اړخیز او مختلف اداراتو په همکاري سره دا کار کیږي چې یو اداره نشي کولی چې د هوا ککړتیا یا د برق ستونزه هواره کړي. که چېرې پرشنه وغواړي دا کولی شي چې دغه شرکتونو ته یا دغه خلکو ته همه پوهه ورکړي چې برق نشته افغانستان کې، دوه ظرفیت نشته چې ټول تسلی د ساته برق ولرو. نو ضرور راځي سولر وکاروو. نو سولر یا شمسی کارولو لپاره نو دا خو د متزیز ادارې مسؤلیت نه ده، خو یو بل په همغږي سره کولی شي دا کار په افغانستان په هر یو وګړي باندې یا هر یو شرکتونه چې هغه د توان لري.
سلیمان خیل صاحب، مخکې ویل مل د ښاروالیو مسؤلیت څه دی یا ښاروالیو څه کار کړی دی؟ فکر نه کوي چې ښاروالۍ کولی شي مثلا حداقل په دوکاندارانو باندې دا فشار راوړلی شي چې جنریټر مه کاروئ، له سولر نه کار واخلئ؟
نو خو دا بیا هم دې ته مربوط کیږي چې لکه څنګه چې مدافعت صاحب وویل، د نیپا چې یا د چاپیریال ساتنې اداره چې یو پالیسی ذات یا قانون ساده اداره، هغه دا قانون جوړ کړي، بیا قانون دی د ښاروالۍ او دغه د نور اداراتو مربوطه سره دا د پلي کولو کې همکاري ورسره وکړي. اوس د جنریټر چالانول خو یو قانوني لارښ نه، حقوقي لارښ نه، خو د یو ملک ته مشکل نه جوړوي. صحیح ده چاپیریال ته مشکل جوړیږي، خو چاپیریال داسې یو قانون نه لري چې یو بټیوال ته یو دکاندار ته یو چا ته مشخص قانوني چې ته جنریټر مه لګوه دغه قانون په اساس داسې خوشي نشته. همدغه پالیسي ضرورت په اساس دی چاپیریال ساتنې اداره جوړه کړي، بیا د ښاروالۍ ته، وزارت داخلي ته، نور وزارتو په همکاري سره دې پلي کړي خلکو باندې.
بله، ډېر زیاته مننه. مدقیق صاحب، په مخکینی قانون کې د چاپیریال ساتنې کې څه ویل شوي ول؟ کوم شي مخه نیول شوی و؟ د کوم شي مخه نه ونیول شوی؟ مدقیق صاحب، لکه
چې تیر بخانه غوړم زما مطلب په دې کې دا نه ده چې زه د تیر ادارې د تیر حکومت د کړنو مدافع واوسم هغې ادارې هم په خپل وخت کې نیمګړتیاوې درلودې خو یوه خبره ډېره په واضح شکل باید زه خپلو هیوادوالو ته ووایم چې تیرې ادارې د چاپیریال پیسه کې د قوانینو خصوصا د قوانینو مقرراتو په برخه کې ډېر ښه اقدامات ترلاسه باندې نیولي وو. د هوا د ککړتیا لپاره یې مشخصه مقرره نافذه کړې وه او په هغه کې د هر سکتور لپاره د هر دولتي ارګان لپاره وظایف مشخص کړي وو چې هغه باید تطبیق کړي. په دې کې ستونزه نشته که چېرې اوس هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره هماغه د هوا د ککړتیا د مخنیوي مقرره او طرزالعمل او لوایح بیا دا راواخلي او دغه د تطبیق لپاره مټې راونغاړي. زه ګمان کوم چې اوس هم شاید په اوسني ژمي کې یو څه لاسته راوړنې ولرو خو په یقین سره ویلی شم چې په راتلونکو کلونو کې به دا ستونزه ورو ورو کال په کال کمیږي که چیرې په ښه شکل باندې مقررات تطبیق شي او ټول دولتي ارګانونه خپل مسؤلیت په غاړه واخلي. خصوصا چې هغې مقررې کې حتی د دې وړاندوینه هم سوې وه که چیرې د هوا ککړتیا کچه تر یو معینې حدې پورې رسیږي په هغه کې حتی د مکتبو د تعلیمي اداراتو حتی د دولتي اداراتو د هغوی د تعطیل یا د رخصت کولو وړاندوینه هم سوې وه. که چیرې ستاسو په یاد وي په هغه وخت کې د هوا صرف په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا لپاره د پنجشنبې ورځ دولتي اداراتو ته رخصت ورکړل شوی و. د ډېر زیات مثبت تاثیر درلود په هغه وخت کې که حداقل د یوې ورځې لپاره هم که چیرې وکړی شو موږ د مامورینو ګڼه ګوڼه او تګ راتګ د دولتي اداراتو د موټرو تګ راتګ مخه ونیسو دا یو اقدام و په هغه وخت کې. راځم دې مسلې ته چې موږ ډېره ښه مقررات لرو اوسې هم لرو او که چیرې د چاپیریال مسایل موږ له سیاست نه راوباسو او دې ته یو 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 په داسې سترګه باندې وګورو چې دا انساني او بشري ضرورت ده. دا که قوانین هر ادارې جوړ کړي وي هغه راواخلو او بلاخره هغه تطبیق کړو زه په ډاډ او اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي وختو کې به موږ د هوا د ککړتیا کچه راټیټه کړو هم په کابل کې او هم د افغانستان په نورو ښارو کې.
که داسې ډېر په خلاصه ډول ووایاست چې او ستاسو په نظر کوم اقدامات وشي چې یو خو هغه سي اقدامات چې تاسو اشاره وکړه چې اوسمهال پلان ته ضرورت لري او ډېر وخت ته ضرورت لري، اما یو دا ډول اقدامات شاید وي چې د لنډ وخت لپاره کار ورکوي. نن سبا د کابل او نورو لویو ښارونو هوا ډېره خرابه ده، څه باید وشي چې حداقل یو څه هوا د تنفس وړ شي؟
څروان صاحب دا ډېر مشکل سوال ده. که چېرې زه یعنې داسې یوه نسخه او داسې یو فرمول اوس په نه لرو چې موږ دفتا هغې ته اقدام وکړو او موږ د هوا په پاکوالي کې یو ډېر عجیب و غریب تغییرات مثبت تغییرات راولو. یوه خبر خو دا ده چې موږ په څنګه کولی شو څنګه وکولی شو چې خلکو ته پاکه انرژي برابر کوسه ده لکی د برق ستونزه موجوده ده. په مجموع کې خلک کولی شي چې خصوصا هغه سون توکي چې هغه په ډېر خطرناک لیست کې شامل دي، خصوصا د پلاستیکو سوځول او یا د عضوي غیر عضوي مواد په مجموع کې چې د پلاستیک مشتقات دي د دو سوځول باید د دو مخنیوی وشي. خصوصا په د استوبنې شهرکونه چې جوړ شوي دي اکثریت لوړ منزلونه چې لري په دو کې د مرکز ګرمي هغه مرکزي سیستم د تودوخې لري. خصوصا په هغو باندې حکومت مربوطه ادارات فشار راوړي تر څو فلترونه نصب کی او د دود او لوګای سل د سکرو له سون نه منځته راځي دا فلتر سي او د دود مخه ونیول سي. د دې سره په څنګ کې دا د کابل په ښار کې حمامونه سي دي یا د صفاوي سي دي د دوی په حساب کې باید ډېر جدي بیا ته پاملرنه وشي تر څو هغوی سون توکي کنټرول سی او د وای او سی دغه سره په خوا کې خصوصا د کابل په خار کې د باربری نقل وسایطو د تګ او راتګ مخنیوی باید وکړي.
بله سي
نقل وسایط ډیزل څو دی د دوی په ماشینو کې. نو دغه څه
مسایل سلامت اوسئ مدخر صاحب کور ودان. سلیمان خیل صاحب یو شای چې په ایران کې چې الته هم هوا ډیره زیاته کړه ده او په ځلونو لکه مدخر صاحب اشاره وکړه ویل ته پیشبینی شوی په قوانینو کې لیکن الته امریکایي چې کله کله هوا ډیره خراب شي دفترونه او شوانځي رخصت کې یو یو بل کارم کړی و چې یو ورځ د دې لپاره چې موټر کم استعمال شي یو ورځ جفتو یو ورځ طاق شمیرو ته نمبر پلیټ ته اجازه ورکوله کدا سی یو کار وشي او په مقابل کې بسونه ډیر شي فکر نه کوي چې خلک به مجبور شي چې عمومي ترانسپورت استفاده ډیر کړي.
او بالکل د ایران د پاکستان او د هندستان د اواز کړي عین په افغانستان غونډې ده لکه وایم دا څون سره مخ دي. خو څنګه څنګه چې متفق صاحب ویلي مونږ په لاند مهال کې لکه په یو میاشت کې یا په کده سي واځي وای چې په یو میاشت کې یا په پلس پلس کې چې خلکو ته وای چې د هوا ککړتیا دغه لاره حل لاره ده دا د مونږ نه څه ویلای او هیڅ امکان نه لري دا خلکو ځکه دا د پخواني ده د شپږو کلو یا د لس کلو را په دې خو د هوا ککړتیا په دې حالت تر رسیدلې ده. نو په یو ځینی کار چې مونږ کولای شو حل بوته وایو چې ځان وژغوري دی هواک کړتیاونه
لکن په داسې خاصو حالاتو کې چا وډه راک کړی شي مثلا یو لارې دا و چې دفترونه بند شي یو ورځ د بوبرسي په ونه کې درې ورځې په ونه کې یا ځینو وخت چې بخیر ډېره خراب شي اته شوانځي بند شي په ورځ رخصت شي دا موقتی حل لري کېدای شي.
او بالکل دا 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 د حال لري کې دایسي لکه څنګه چې وګوره په کابل کې بعضي ځایونه دي تقریبا اکثره ځایونه د کابل او اکثره ناحیه چې دي هغه د هوا غلظت دي د ذراتو غلظت ډېر زخت زیاده یعنی زخت زیات نه سالمه هوا ده ټول وګوره د پاره نه سالمه ده نه یوه د سپینګرو د پاره یا ماشومان د پاره ټول د پاره
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی سید محمد سلیمان خیل او ولی مو دقیق چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ سلامت اوسئ لوریدونکو هم منندوی د چاپریال پیژندنې له یو بل نظر خاوند ساحل دوران سره مو هم خبرې کړې دي او لمړی مو ورڅخه پوښتل دي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمی بدلون پکې چټک دی دلیل یې څه دی؟
دا چې افغانستان د زکه د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې په دې کې د اقلیمی بدلون اغیز ډیر چټک دی نو دلیل مختلفه دي کومګه ګورو د افغانستان د جغرافي موقعیت د چې افغانستان په وچه او نیمه وچه سیمه کې موقعیت لري چې دا ډول د سیمې اکثرا ته د تودوخه د لوړېدو او د ورخ د کمیدو په وړاندې ډیر حساس دي. همدارنګه ک بلې برخه ته مونږ اشاره وکړو په غرنۍ یخچالونو ته کې ده افغانستان یو د هیوادونو څخه دی چې سندونه او به لغرنۍ یخچالونو سرچینه اخلي او د تودوخه زیاتواله دغه یخچالونو د چټک ویل کېدلو لامل کیږي چې د یو بو طبيعي غکم نظم چې دغه ګډوډیږي. همدارنګه کچیرته مونږه چاپیریالي مدیریت ته اشاره وکړو کمزور چاپیریالي مدیریت د زنګرونو پرې کېدل چې په دې کې شامل دي د چرځاینو له حد زیات استعمال او د ځمکې ناسم مدیریت د طبي توازن د خرابېدو سبب شوی دی. کچیرته اقتصادي او تخنیکی کمزوري تر راشو نو افغانستان د اقلیمي بدلون د غیز د مخنیوي او تطابق لپاره کافي سرچینې تخنیک او بنسټونه نه لري که څه هم په دې تیر اخره کې د پاملرنه شوې د تر یو حد پکې کار شوی دی خو په هغه پیمانه چې په نور هیوادونو کې دي لکه توجه ورته نه ده شوی. که د افغانستان د کرنې سکتور یا برخه ته راشو، نو افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې اقتصاد اکثریت په کرنه او مالداري باندې متکی دی، چې اقلیمي بدلون مستقیم اغیزې کولی شي د خلکو په ژوند باندې حتی اغیزه وکړي. او که چیرته به نړیوال اقلیمي بدلونونو ته وګورو، افغانستان تر هغه حده نه دی چې مثلا د نړۍ اقلیمي بدلون کې د رول نسبت ته هغه هیوادونه چې هغوی ډېر د کې رول لري لکه افغانستان په هغه پیمانه من نه دی، خو بیا هم که چیرته د نړۍ اقلیم بدلیږي نو دا په مستقیم ډول په افغانستان باندې تاثیر کوي او د دې تاثیرات ښکاریږي. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه هغه عوامل دي چې سبب شوی دی چې افغانستان د وچکالۍ، سیلابونو، د اوبو کمښت او خوراکي نمنۍ له ګواښونو سره مخ شي.
عموما په ژمي خصوصا بیا په ښارونو کې هوا ډېره ککړې وي، د دې علت څه دی؟ په نسبت پسرلي ته، نسبت اوړي ته په ژمي هوا ډېره ککړې وي.
نو عموما کې په ژمي کې لوی ښارونه د هوا ککړتیا شوخات پکې زیاته وي، او د دې هم مختلف لاملونه دي لکه د سون توکو زیات سوځول. په ژمي کې خلک د تودوخې لپاره سکار، لرګي، تیل او ګاز دا ډیر کاروي، چې لوګي تولیدي، همدارنګه زهري ګازونه هوا ته خوشي کوي، چې دا هم د دې سبب کیږي چې لوی ښارونو کې لکه د هوا ککړتیا رامنځته شي. بل حرارتي انعکاس دی، دا په داسې شکل وي چې ژمي کې د سړه کومه هوا چې وي دا د ځمکې په سطحه باندې وي، او توده هوا چې وي دا د ځمکې د سطحه نه څه نه څه پورته وي. نو دا د دې لامل کیږي چې د هوا چلخت له منځه لاړ شي، ډیر کم او کند شي، نو دلته کوم ککړتیا چې وي هغه پاتې کیږي او هوا ککړه وي. بل موټر او انجنونه ستونزه ده چې هغه لکه چلیږي او مزره غازونه تولیدوي. همدارنګه که چیرته راشو د سون توکو ته، نو د ټیټي کچې سون توکي چې دي په ښارونو کې لکه هغه نه استفاده کیږي، او د دې د ټیټ کیفیت د دې لامل کیږي چې هوا څو چنده ککړ شي. بل که چیرته موږ وګورو خارج جوړښت دی، چې لوړې ودانۍ، تنګې کوڅې د هوا طبي جریان کمزورې کوي، او که هوا هم ککړ وي هم هغه ککړوالی پکې په یو شکل د اشکالو بند پاتې کیږي. نو ویلې شو چې دغه لاملونه دي چې دې سبب کیږي چې ژمي کې د لوی ښارونو هوا تر نورو فصلونو ډیره ککړې وي.
شاید د ډیرو لپاره دا سوال هم وي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه وکړو، کومه لار هم لري؟ د افغانانو شرایط البته پام کې ونیسي، خصوصا د دوی اقتصادي شرایط، هغه امکانات دوی نه لري چې نور لري. مثلا نور هیوادونه کولی شي چې وایسکار نه سوځو ځکه چې تاوان کوي، لرګي نه سوځو، ربړ نه سوځو، فلانه شی نه سوځو چې تاوان کوي، لوګی ډیر تولیدوي. دغه شرایط هم په پام کې ونیسي څه کولی شو.
د هوا د ککړتیا د مخنیوي د لپاره په افغانستان کې چې دوی د لکه اقتصاد سره برابر وي، داسې حل لارې چارې تک چیرته مونږ اشاره وکړو یا د هغه نه څه یادونه وکړو، نو ویلې شو د پاکو سون توکو ترویج باید وشي. دا داسې نه ناڅاپي ډول باندې داسې نه کیږي لکه چې مونږ وویو چې مثلا دا مسوځوي یا هغه وسوځوي، دی بدیل لارې پیشنهاد شوي. نو لکه څنګه چې ما ویلې د پاکو سون توکو ترویج کدا روم ترویج چې نه هیڅ نړۍ په هیڅ واد کې هم داسې نه شي چې یو دم لکه بدلون نه رامنځته شي. هوا په ککړتیا کې که چیرته موږ زراعت او اقلیم او د نورو برخو ته وګورو، نو هر څه په تدریجي شکل باندې مخته لکه نه منځ راځي. نو د پاکو سون توکو ترویج که چیرته وشوي لکه پر ځای د دې چې خلک لسکرو لرګو یو دم منشي، باید رورو د ګاز اصلاح شوي، بخاري او لکه مصرف لرونکو وسایلو کارول هم شي. همدارنګه اصلاح شوی بخاری او دودکشونه کچیرته رامنځته شي لکه دا هم یو د حل لار ده. دا هم پوهاوی وشي خلکو ته نو ویل شي چې لکه دود دی غوی کورنۍ غړو ته یا ماشومان ته څومره تاوان لري او د هغې په ځای چې څومره دوی کولی شي له هغه امکاناتو ګټه والی چې ډیر دود تولید نه کړي. یو بل ساده کنټرول د موټرو کنټرول مونږ ویلی شو لکه کوم موټرونه چې موجود دي کولای شو د غوی لکه ماینه وشي چې دا د دوی د سوند دغه چې په کومه پیمانه باندې دی. بل د خارج نفزات دا ډېر رول لري که چیرته په د کورونو مخه کې جمعتونو کې ښوونځیو کې سړکونو کې نشنه ساحه یا شین پوښښ زیات شي نو دا د هوا په پاکوالي کې ډېره مرسته کوي. که چیرته مونږ وګورو یوه ونه په زیاته پیمانه اکسیجن تولیدوي نو کوچومره هوا خرابېږي ککړېږي په مغه اندازه چې موږ شین پوخخ یعنی زیات کو په مغه پیمانه به موږ د هوا د ککړتیا مخنیوي کړی وي. د کثافاتو نسو زول یو بل لار هم دا ده چې خلکو ته دوی چې مثلا د پلاستیک چې دا ډېر یو زهري دود تولیدوي چې په مستله وي دا به نسو زول شي د پلاستیک نه د بدیل لارو لکه شیانو ګټه اخیستنه وشي. بل د ټولنې دا ګډ مسولیت ده چې په کوڅو ناحیو کلي او ښارونو کې په دې راټول شي او په دې باندې خبره وکړي چې څنګه موږ د دې د ککړتیا نه مخنیوي وکړو حل لارې پیشنهاد کړي عامه پوهاوی وکړي مخکې ما یادونه وکړه کبو د امکان په صورت کې لکه اوس خو نړۍ پیشرفت کړې هتا تر افغانستانه پورې د لمریزې انرژۍ نه ګټه واخیستل شي. دا کوچني سیستمونه مثلا موږ ویلی شو سولر سیستم چې حتی په کلیو بانډو کې خلک ته نه ګټه اخلي که دا ترویج یا استفاده زیاته شي نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره پیمانه موږ مخنیوی کړی وي. نو په لنډه توګه په افغانستان کې د هوا د ککړتیا مخنیوی یوازینی د قانون په زور نه بلکې د خلکو په پوهه همکاري او تدریجي بدلون باندې ممکن دی چې دا ترسره شي.
د شین پوښښ د ارزښت په اړه که چیرته موږ وګورو د هوا د ککړتیا په مقابل کې نو شین پوښښ رول زخته زیات دی ځکه موږ یو اصطلاح لرو عامه چې یوه ونه د لسو کسانو ژوند ژغوري. نو که یو شین پوښښ وي یا مثلا موږ د یو ځنګل مثال د یو ځنګل په نظر کې ونیسو نو دا په زرګونو حتی موږ کولی شو د یو یو ولایت د یو هیواد په سطح باندې د خلکو ژوند ژغورلی شي. نو شین پوښښ لکه د هوا د ککړتیا په مقابل کې یو 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 موږ کولی شو د یو سپر په توګه د هغه نه موږ ګټه والو او یا مثلا د دوی په مقابل کې د یو سپر په توګه یو واقع کیږي. نو څومره چې شین پوښښ زیات شي شین پوښښ شتون لري د شین د پوښښ د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي نو په هغه تو پیمانه به د ککړې هوا موږ پامان کې او ککړه هوا دا به کم وي. کچر د افغانستان کې موږ وګوریا نړۍ کې خو په افغانستان کې به ساده مثال د ننګرهار ولایت په ژمي کې به موږ مثال ورکو چې هغه لکه ویل کېږي چې همیشه بهار دی هلته شین پوخه هم د اوړي او هم د ژمي کې په ډېره پیمانه شتون لري. نو د هوا د ککړتیا نه په ډېره زیاته توګه موږ ویلی شو ډېر زیات نه په امان کې دی او یا بیخی نشته او کویم په ډیره لږه پیمانه د اغیز یا واکه کړه ده. نو دا راځي صدق کوي د شین پوښښ شتون چې هلته شتون لري نو د هوا د ککړتیا نه مخنیوي کړی ده. نو که په ټوله کې وګورو په افغانستان کې یا په نړۍ کې شین پوښښ ډیر مهم دی او رول لري او د هوا د ککړتیا د کمولو او یا هم بیخي د ککړتیا د منځه وړلو د یو لوی کویل شو لامل حسابېږي چې شین پوښښ څومره زیات وي په هماغه کچه به د هوا ککړتیا کموي.
کر دے ترڅو پودی جدا در دلمان نم بچې کما زما جانان دې دې کما زما جانان یواره بیا بدلا راش یواره بیا بدلا راش په خواني پلونو دی ور بدل ګرځو لمبا دې کلمہ سما جانان په خواني پلونو دی ور بدل ګرځو پتر چو پوری جدا